د ماسختن نه په چیش په احمد شبریم د سدرړو د دې سات په خبرونه کې ستاسو قربا السلام علیکم مخکې تر دې چې خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د پاکستان د بلوچستان یالت یو جګپړې چارواکي وای ټول به اسناد افغان کډوال باید تر جنوري میاشتې پورې له پاکستان وېستل شي د بلوچستان د سیمې حکومت د اطلاعات وزیر جان اتکزی نن په کوټه کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې ټول کډوال باید له پاکستان ووځي ځکه چې په افغانستان کې د پوینا کورنۍ جګړه پای ته رسیدلې د جرمني خبري اژانس راپور له مخې شاغلي اتکزی همدارنګه وویل کله چې له پاکستان د ټولو بیا اسناد کډوالو د ایستلو لړۍ بشپړه شي د نورو کډوالو د ایستلو لپاره به هم مهال ویش اعلان شي د پاکستان د حکومت د شمیرو له مخې په دې هیواد کې شاوخوا 4.4 میلیون افغان کډوال وسی چې څه باندې 1.1 میلیون غیر قانوني کډوال بلل شوي دي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټوی په داسې حال کې چې د مهاجرت نړیوال سازمان او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لویه کمیشنري له پاکستان خپل هیواد ته له ستنول شویو افغان کډوالو سره مرستې او په سیمه کې د بیړنیو اړتیاو چارې تنظیموي امریکا به د دې ادارو ملاتړ ته دوام ورکړي ټام ویسټ بیګا پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي راستنیدونکي افغانان د خوندیتوب درناوي او ساتنې مستحق دي له دې مخکې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیر کرانډیکر پر خپل ایکس پاڼه لیکلي وو چې زرګونه راستنیدونکو افغانانو ته د خوړو استوګنځي او روغتیایي خدماتو د برابرولو په چاره کې له سیمه ییزو افغان چارواکو سره د خپلو شریکانو له ښې همکارۍ خوشحاله ده د طالبانو د حکومت ویان په کندهار کې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده په مشرۍ د وزیرانو شورا د دوه ورځنۍ غونډې د پای ته رسیدو خبر ورکړ پاره اعلامی کې چې ذبیح الله مجاهد نن چهارشنبه په خپل ایکسپانه کې خبره کړې ویل شوی چې دا غونډه د تیرې دوشنبه او سېشنبه په ورځو په کندهار کې جوړه شوې وه اعلامیه تر ډیره د افغانستان وګړو ته د ښه خدماتونو د وړاندې کولو په برخه کې وزیرانو ته د هیبت الله اخندزاده پر لارښوونو څرخي او په یوه برخه کې نوموړي ټولو وزیرانو ته لارښوونه کړې چې هغو افغان کډوالو ته چې له پاکستانه بیرته خپل هیواد ته ستنول کیږي خدمت ته د خپلو کارونو په سر کې ځای ورکړي د امریکا ولسمشر جو بایدن وای د پدې اړه چې د حماس لخوا یو شمېر یرغمل شوی به د وی موافقې لمخې ډیر ژر آزاد شي ډیر د آرامۍ احساس کوي حماس چې د امریکا متحده ایالاتو او اروپای ټولنې یو ترهګر ډله پیژني د اسرائیل پر جنوبي شارګوټو د اکتوبر 2 مینیټې په برید کې له 200 زیات کسان یرغمل کړی دی ولسمشر بایدن پرون سیشن به وویل د ډیر خوشته چې یو شمېر دغه زړور به په منځني ختیځ کې د شوی موافقې د بشپړ عمل کېدو په ترڅ کې بیرته خپل کورنیو سره یوځای شي شغلی بایدن د قطر او مصر له مشانو څخه چې د په وینا دغه موافقه ته رسیدو په برخه کې مهم رول لوبولې مننه وکړه او اسرائیل هم وسته چې په غزه کې پروانه جګړه کې له اوږدمهاله وقفې سره موافقه وکړي د څلور ورځنی اوربند پاړه موافقه پرون اعلان شو د اوکران د هوایي مدافع ځواکونه وای ټولې هغه ایرانی سخت څوارلس بي پيلوټ الوتکې یې راغورځولې چې روسي تیر شپه د اوکران پر ځینو اهدافو د حملو لپاره کارولې دغه ځواکونه نن چهارشنبه د ویلامې په خبرولو سره ویلي چې دغه الوتکې د دنیپرو پتروسک زاپروژیا او کیف په شمول په شپږو سیمو کې راغورځول شوي دي د مالدو او حکومت نن د پارلمان لغړی وغوښتل چې په دغه هیواد کې بیړنۍ حالت د جنوري تر لومړۍ نیټې تمدید کړي په مالدو کې پروسه شکل روسه تر دې بیړنۍ حالت اعلان شو چې روسیې پر اوکراین د فبروري په 14 غیر معجب برید پیل کړ مالدو له اوکراین سره په ختیځ کې 1222 کیلومتره اوږد سرحد لري ازادي راډیو په منځني سپد دولس شپږ نوي په افغانستان کې اوري له پاکستان یو شمېر ستانه شوي کډوال وای افغانستان ته د ستنو شویو کډوالو وضعیت ته د ملګرو ملتو د کډوالو عالي کمیشنري تازه اندېښنې په دې خپرونه کې درسره شریکو د افغانستان په سړو سیمو کې نن د ښوونځیو کلنۍ ازموینې پیل شوې جونې ناهیلې دي
هر رقم چې دوی وای موږ هغه سه که حجاب وي که برقوي که هر څه شوی موږ تیار یو چې خوندیو ته زده کړې لپاره لاړ شو
په افغانستان کې د ماینونو موجودیت ته د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د امشخي ادارې اندېښنه څرګنده کړې ده یو شمېر نور مطالب هم تر لاسو بجو لا ازادي راډیو اوریدلی شي دی شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو عالی کمشنري استازي وای ل پاکستان په دلیل شکل د افغان کډوالو ويستل په افغانستان کې روان بشري بحران په سپره خوي فلیپا کانډلر چې پرونی له اسلام آباد ته آنلاین په جنوا کې وی مطبوعاتي غونډه ته خبري کولې په افغانستان کې سړه هوا او د کډوالو لپاره د سرپنا نشټون هغه څه یاد کړل چې د نوموړي په وینا کې غمونه خوړل شي شاید لامل یې یو شمېر کسان خپل ژوند له لاسه ورکړي تفصیل د امید زهیر مل پراپور کې
په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنري استازي فلیپا کانډلر وایي د خوځو او ماشومانو په ګډون افغانستان ته ستنیدونکو ډیری افغانان زیانمنونکي دي او له پاکستاني په ډلې زتوګه اخراج په افغانستان کې روان بشری ناورین لا پسې زیاتوي. منمن کانډلر چې پرونې له اسلام آباد ته آنلاین جنیوا کې مطبوعاتي غونډې ته خبري کولې اندېښنه او خوده چې په سړه هوا کې له سربراه پرته د ډیرو خلکو د مړ کېدو احتمال شته.
افغانستان ته ډلې زخراج به روان بشری بحران نور هم زیات کړي. د هوا په سړېدو سره په یو شمېر سیمو کې د تودوخې درجه منفي څلور ته رسیدلې. د ښځو او ماشومانو په ګډون ډېری ستنېدونکي زیانمنونکي دي او که بې سرپناه پرېښودل شي ممکن په سوړ ژمي کې ومري. له همدې امله په پاکستان کې یونیسیف په ژمي کې د بیرته ستنولو د درېدو غوښتنه کوي.
په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري استازي دا هم وایي چې د بې اسناد افغان کډوالو ډلې اخراج پریکړي په پاکستان کې په میشتو هغه افغان کډوالو هم منفي اغیز کړي چې هلته ثبت شوی او یا هم د اوسیدو معتبر اسناد لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنري د شمیرو پر بنسټ د اکتوبر له 3 مینې ته راځي 320,000 افغانان افغانستان ته ستنې شوی خو د طالبانو د حکومت وایي انځبی غلام مجاهد بیا د دوشنبه پورز اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې ورسیو کې نږدې 300,000 افغانان افغانستان ته ستول شوی دي. په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنري استازي فلیپا کانډلر د پاکستاني حکومت لخوا د افغان کډوالو د زورولو نیولو او جبري اخراج د پیښو د زیاتوالي یادونه هم وکړه او ترې وغوښتل چې افغانستان ته هر ډول ستنېدل باید په خپل خوخه خوندي او باعزته وي. هغې دا خبره هم کړې چې یونیسیف له پاکستانه غوښتي چې د سکرینینګ میکانیزم جوړ کړي څو هغه کسان وپیژندل شي چې خوندیتوب ته اړتیا لري. له پاکستانه تازه راستانه شوي هم له دوی سره د پولیسو او نورو امنیتي ځواکونو د بد چلند کیسې کوي. د سپین بولدک له دروازې راستون شوی عبدالغنی وایي د کور ټول وسایل ترې پاتې شول او په زور راوښړل شو.
پورنه مورنم ګره پاتې سول پورنه مو درمې سند د ښلې سراب پاتې سو ځین ګره پاتې سول.
په همدې حال کې د کډوالۍ نړیوال سازمان هم وایي ډېرې راستنیدونکو نه هیلې دي او دوی ته ویلي چې مجبور شوی خپل ټول توکي او شتمنۍ پرېږدي. په افغانستان کې د کډوالۍ سازمان مرشي ماریا مویتا په جنیوا کې وی خبري غونډه ته هم ویل چې راستنیدونکو خورا ځان منونکې او دوګدې مودې لپاره سم دستیم راستو ته اړتیا لري. حقیقت کړي د کډوالو جبري او ډلیز اخراج له لسیز جګړو بې ثباتۍ او اقتصادي ناورین وروسته بل بحران دی چې افغانستان ورسره لاسو ګریوان دی. په همدې حال کې د افغانستان ختیځ ته راستون شوی محمدي ګل وایي کار روزګار یې نشته او نه یوازې دا چې سرپناه نه لري بلکې تر اوسه ورسره مرسته هم نه ده شوې.
نه نه یو روپۍ د سهارا مې ته یو روپۍ کومه شوې دا وخت چې مونږ کله راتلو نو لکه د مونږ چې لکه ځان تخپل نه چې لکه مدرسې کې استاد ما نو مدرسې کې استاد ما نو دوه نه ماشه مو چې لږ کور مصرف هم بچلو نو بیا حالات د سراغ چې دا کور دا شیان هم خرڅ کړل ما هم بلارې کرا کړل نو بیا دا هغه څه کې ویل چې ورو چا سره د سری نی یا غنی هغه ته مونږ د کنسال دا د مسل خان دا
خود طالبان حکومت بیا ادا کوي چې دراستنیدونکو افغان کډوالو لپاره د روغتیا سرپناه او خوراک په برخو کې اسانتیاوي برابرې کړي او څو کمیټې د کډوالو ستونزو د رسیدو په برخه کې کار کوي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت وایي ځبی الله مجاهد نن په یو اعلامیه کې چې خپل اکسپانډ خبره کړې لیکلي د وزیرانو شورا په غونډه کې چې د طالبانو د مشر ملا حبت الله په مشرۍ په کندهار کې نیول شوی و ټول وزیرانو ته لارښوونه شوې چې د کډوالو خدمت ته د خپلو کارونو په سر کې ځای ورکړي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
نن د افغانستان په سړو سیمو کې د شونځیو کلنۍ آزموینې پیل شوې. په دې امتحانونو کې نجونې چې له شپږم ټولګي ورپورته دي برخه نه شي اخیستلی ځکه چې طالبانو د دوی شونځي وربند کړي دي. تفصیل د عابد سپوږمۍ په راپور کې
دا چې موږ هلکان ویني چې هغوی دي خونځیو ته د ازموینو لپاره ځین او موږ دا ډیر
دا د کابل اوسیدونکو لپاره ماده چې نن یې ورور د خونځي د کلنۍ ازموینې لپاره کتابونه په لاس له کوره وواته خدا ورسره یوازې تر دروازې ولاړه او بیرته نه هیلستنه شوه. د طالبانو حکومت د پهنې وزارت پر خپل ایکسپانه د یوې لامی په خبرولو سره ویلي چې د هیواد په سړو ولایتونو کې د 402 کال د لیسو او منځنۍ ښوونځیو کلنۍ ازموینې به د قوس په لومړۍ نیټه پایل او د همدې میاشتې په 15مه به پای ته ورسیږي. د لیمی ورور امان الله وایي د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ مخکې به یې خپلې خور سره یو ځای سبقونه ویل، ازموینو ته به یې چمتووالی نیولو او ښوونځي ته به تلل. هغه ازادي راډیو ته وویل
نن زموږ کلنۍ ازموینه پیل شوه. نن چې زه ازموینې ته تلم نو زما خور ما ته ورقه راکړه او ویې ویل چې کاشکې زه هم له تا سره مکتب تلی شم. اوله کې هغه له ما سره همصنفی وه، هغه له ما نه 2 کاله شاته شوه. زه له طالبانو نه هیله لرم چې خورګان مکتبونه مې خلاص کړي.
لیما چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ سره سم 53 ټولګي کې زده کړې پاتې شوې وایي تر ننه هره شپه په دې هیله رڼوي چې سبا به یې د طالبانو د حکومت له لوري د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو زیری واوري او راتلونکي ته به یې هیلې وغوړېږي. نوموړي زیاتوي که د ښوونځي دروازه یې نه وه تړل شوې سږ کال به یې د 12 ټولګي کلنۍ ازموینه کې ګډون کړی و. لیمې ازادي راډیو ته وویل
وخت وځای کېدل اول په اسلام کې موږ په حدیثو کې دا په قران کریم کې دوی دې طرف ته اشاره شوې ده دا چې حکومت کوم شرایط څه شی غوې دي لري باید یعنی موږ هر رقم چې دوی وایي موږ هغه څه کې حجاب وي کا برقه وي کا هر څه شی وي موږ تیار یو چې خوندیو ته زده کړې لپاره لاړ شو. نو حکومت څخه مې هیله ده چې خوندې موږ د خوندې دروازې زموږ پر وړاندې خلاصې کړي.
دا یوازې د لیمې هیله نه ده، ډیری افغان نجونې دا غوښتنه لري او په دې تړاو یې خپل غږ پورته کړی دی. د بلخ ولایت اوسیدونکي او د نهم ټولګي زده کوونکي هادیا
هنوز تر اوسه زموږ برخلیک نه دی معلوم. موږ له خپلو حقونو برخمن نه یو. افغانستان کې هیڅ چلې حق نه لري چې درس ووایي.
دا چې شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي به کله پرانیستل شي په دې اړه مو د طالبانو د حکومت ویان د ذبیح الله مجاهد وپوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې یې ځواب را نه کړ. د طالبانو د حکومت له تیرو شاوخوا 2.5 کلونو راهیسې په ښوونځیو کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړې بندې کړې او د تیر کال له ډسمبر میاشتې راهیسې یې پوهنتونونو کې له لوړو زده کړو هم راګرځولې دي. په دې اړه د پراخو کورنیو او بهرنیو غبرګونونو سره سره هم دوی خپله پرېکړه نه ده بدله کړې.
افغانستان، عراق او کمبودیا د نړۍ هغه هیوادونه دي چې ماینونه پکې په بشپړ ډول نه دي پاک شوي. د راپورونو له مخې د ماین پاکي د ادارو د هڅو سربیره د افغانستان 350 کیلومتره مربع مساحت له هم په ماینونو ککړ دی. د ملګرو ملتونو د بشیر مرستو د همشخي دفتر د افغانستان ماینونو ته تازه اندیښنه څرګنده کړې. تفصیل د سنا ککړ په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشر دوستانه چارو د همغږي دفتر یو چوي افغانستان د ماین پاکولو د بشر دوستانه عملیاتو مرکز دی. دغه سازمان په خپل ایکسپانه لیکلي چې د ماین پاکولو بشر دوستانه عملیات په 1988 کال کې په افغانستان کې پیل شول او تر اوسه د اوچا همکارانو له 10 میلیونو څخه زیات د جګړې پاتې چاودیدونکي توکي څه باندې 1,24,000 د پرسونل ضد ماینونه او 3,30,4,6 د وسایطو ضد ماینونه پاک کړي دي. اوچا زیاتوي چې له دې سره سره افغانستان لا هم په نړۍ کې د ماینونو له پلوه یو له ککړو هیوادونو څخه دی. د اوچا د معلوماتو له مخې په افغانستان کې ماینونه له 2001 کال څخه مخکې او وروسته د کلونو میراث دی او د ځمکې لوی سیمې او یو زیات شمیر مهمې زیربناوې په ماینونو ککړې دي. د اوچا په وینا د سختو فزیکي زیانونو سربیره هغه کورنۍ چې په کرنه تکیه کوي د ماین چاودنې له خطر سره مخ دي. اوچا ټینګار کړی چې ماینونه تر ډیره د افغانستان په هغو سیمو کې ښخ شوي چې اقتصادي کمزوری دی او باید په دې برخو کې ډیر کار وشي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ماینونو د قربانیانو یو شمیر کورنۍ غواړي چې د ماینونو کارول دی ودروي. رونا د کابل ښار له اوسیدونکو څخه ده. له 3 کلونو راهیسې د خپلې خوښې پالنه کوي هغه چې د ماین په چاودنه کې ټپي شوی وه. نوموړی په کابل کې له خپل میړه خوښې او لسو ماشومانو سره ژوند کوي. درونه په خبره 3 کاله وړاندې خسر او خوښي له خیرخانې څخه قلعه زمان خان ته په ټیکسي کې روان وو چې د ماین د چاودنې قرباني شول. هغې ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې خسر ووژل شو او د خوښې او لاس یې پرې شوی دی.
درد کوي دومره خپل لاس تړیر زوريږي بیا مو ډاکټر ته یوړو وی ویل سم نه دی پرې شوی رګ یې سم نه دی پرې شوی له همدې عمله ډیر درد لري خو دومره توان نه لرو چې نورو ډاکټرو ته یې وروړو
د هرات اوسیدونکو انصار همای چې په 2019 کال کې د هرات کابل په لویه لار د خښ کړل شوی مای قرباني شو هغه وایي چې په دې پیښه کې په خاو لاس پرې شوی
زبی وزر سړی وم د خلکو مزدور وم لوی موټر به مې چلاوه په همدې لار مې کار کاوه په غزنی کې مین ووهلم لکله چې په 2019 کال کې مین ووهلم تر اوسه په کور ناست یم څلور پنځه ماشومان لرم کونډه مور لرم خدای مې چلوي کله ګاونډیان مرسته وکړي زما لاس او پښه پرې شو
تر دې مخکې ماین اکشن ریویو په یو راپور کې ویلي وو چې افغانستان عراق او کمبوجیا د ماینونو له پلوه تر ټولو ککړ هیوادونه دي ماین اکشن ریویو په دغه راپور کې ویلي چې د افغانستان له 3-5 کیلومتره زیاته خاوره په پرسونل ضد ماینونو ککړه ده او چا نږدې دوونۍ مخکې هم ویلي وو چې د افغانستان د 401 ولسوالیو 2/3 برخه په ناچاودېدونکو موادو او ماینونو ککړه ده
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي
اسرائیل او حماس په غزه کې پر یو موقت اوربند موافقه کړي چې لمخي حماس 50 تنه ارغمل خوشي کوي او اسرائیل په بدل کې لخپل زندانونو د 150 فلسطینیانو د خوشي کېدو ترڅنګ په غزه کې پوځي عملیات څنډوي تفصيل د نوري اسنوري پر راپور کې
په غزه کې د روانې جګړې په ترڅ کې چې له پایلې نږدې وونه تیریږي د لومړني موقت اوربند له مخې چې استخداریز حماس ډلې او اسرائیل دواړو پرې موافقه کړې حماس د هغو شاوخوا 240 یرغمل شو 50 تنه خوشې کوي چې د ډلې د اکتوبر په 1 د اسرائیل پر جنوبي خارګوټو په برید کې یرغمل کړی دی حماس چې د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنې ترهګره ډله بولي ام په دغه برید کې پر یرغملو سربیره 1200 اسرائیلیان وژلي دي اسرائیل پر څلور ورځنی اوربند شوی موافقه لمه خچ عملی کېدل به پر راتلونکو څلور ساعتونو کې رسمن اعلانېږي لخپل زندانونو لک تر لګه یو نیم سل فلسطینیان آزادوي اسرائیل ویلی اوربند کې د شوک چې حماس د یرغمل شو آزادولو ته دوام ورکړي ټاکل شوی دی یرغمل لومړنی ډله به چې شمیر شاوخوا لستنه خودل شوی دی اوربند لټنګېدو وروسته سبا پنځشنبه آزاد شي د رویټرز خبري اژانس راپور لمخې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر په یو اعلامیه کې ویلي چې د څلور ورځني اوربند په ترڅ کې به 50 تنه چې هغه یوازې خزي او ماشومان خودل شوی آزاد شي او زیاتوي ښایي دغه اوربند وغځیږي که حماس له هغې وروسته هم د نورو یرغملو خوشي کېدو ته دوام ورکړي په اعلامیه کې د زنداني فلسطینیانو د خوشي کېدو یادونه نه ده شوې خو د اسرائیل د عدلي وزارت د 300 زنداني فلسطینیانو د نومونو یو فهرست خپور کړی چې ښایي آزاد شي سختریزه حماس ډلې ویلي د اسرائیل زندانونو د یو نیم سل فلسطینی ښځو او ماشومانو د آزادولو په بدل کې به 50 تنه یرغمل آزاد کړي د شوی موافقې له مخې به غزې ته چې اسرائیل بشپړه محاصره کړي پر بشري مرستو درملو او سون موادو بار سلګونه لارې ننوځي او اسرائیل همدارنګه منلې چې د اوربند په موده کې به د غزې پر جنوبي برخه ټول هوایي بریدونه دروي او په شمالي برخه کې به د ورځې د شپږو ساعتونو لپاره الوتنې نه کیږي د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیل او حماس ترمنځ موقت اوربند په اړه د شوی موافقه هرکلی کړی او ویلي دي دا چې د حماس لخوا یو شمېر غمل شوی به د شوی موافقه لمخې ډیر ژر آزاد شي د ډیر د آرامۍ احساس کوي جو بایدن پرون سیشن به ویل دی ډیر خوښ دی چې یو شمېر د غزړلور به په منځني ختیځ کې د شوی موافقه د بشپړ عملی کېدو په ترڅ کې بیرته خپل کورنیو سره یو ځای شي بایدن د قطر او مصر لمشرانو څخه چې د په وینا دغه موافقه ته د رسیدو په برخه کې مهم رول لوبولې مننه وکړه او اسرائیل هم وسته چې په غزه کې پروانه جګړه کې له اوږد مهاله وقفه سره موافقه کړې ده د څلور ورځنی اوربند په اړه دغه موافقه پرون سیشن به اعلان شو
راپورونه مرکه او اوریدونکو ازادي راډیو په منځني سپدول شپږنی په ټول افغانستان کې اوري تر نه نیمه بجو وروسته د سپورت اونیس پروګرام اوریدل شي په ننګرهار کې د تیر جمهوریت نظام یو سارنوال او خوري د نامعلومو کسانو له لوري په مرموز ډول وشل شوی دی د وشل شوی سارنوال نقی محمد تقی د کورنۍ یو شمیر غړي او ازادي راډیو ته دغه پیښه تایید کړه اکرام الله اکرام راپور لري
په ننګرهار کې د وجل شوی سارنوال نقی محمد تقی او زوی چې نغواړي په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته ویل چې پلار یې په کابل کې ژوند کاوه او د روان نومبر میاشتې په 14 ورته په ننګرهار کې د یوې ملمستیا بلنه ورکړل شوې وه. هغه وایي پلار او عمه یې په دې ملمستیا کې د ګډون لپاره ننګرهار ته تللي وو، خو 15 ورځې وروسته د دواړو جسدونه د دې ولایت د بیسودو ولسوالۍ په دامان سیمه کې پیدا شول.
نو اول سانه کې دوی مسموم کوي، بعد مسموم کېدو او شکنجه کوي، نو بعد اثر د شکنجه په ځان کې لیدل کېږي. نو بعد هغه بیا پنځشنبه نه تر دوشنبه ورځ وی جسدونه په سړک کې پراته په بیسو دی ولسوالۍ مربوط یو دامان کله هلته په یو مرموز ډول پراته دي. دغه اتمه اوزه د طالبانو پولیسو هغه بیا په خبريږي او دا جګی وړي شفخانه د سیاتامې د ننګرهار
دی. وای نه پوهیږي چې په پیخه کې څوک لاس لري. دا هم لا معلومه نه ده چې پیخه جنایي اړخ لري او که سیاسي. څارنوال نقی محمد تقی د تیر جمهوری نظام پر مهال د لوی څارنوالۍ په بیلابیلو ریاستونو کې دنده ترسره کړې وه. د کورنۍ غړي وایي چې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل مخکې د جرایمو د څېړلو په عالي اداره کې د څارنوال په توګه دنده ترسره کوله، خو د طالبانو تر راتګ وروسته په کور کې ناست او دنده یې پرېښوده. که څه هم د پیښې په اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د افغانستان د څارنوالانو د ټولنې یو غړي عابد اندرابي ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه څارنوال وجل کېدل تایید کړل او دا یې وکړه چې په تیرو څه باندې دوه کلونو کې په افغانستان کې د لوی څارنوالۍ له 30 ډیر غړي په مرموز ډول وجل شوي دي.
دا امنیت د ټینګښ او عمومي عفو په اړه چې حاکم حکومت کومه ادعا کوي دا کاملا رد ده. طالبان په شخصي ډول د تیر حکومت د نظامي او ملکي کارمندانو د انتقام اخیستنې هڅه کوي او په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې له 30 څارنوالانو ډیر په مرموز ډول وشل شوي او یو شمېر لا هم د طالبانو په زندانونو کې دي.
په دې حال کې د بشري حقوقو یو شمیر فعالان وایي په وروستیو کې په افغانستان کې د تیر جمهوری نظام د غړو د وجل کېدو پیښې زیاتې شوې. د بشري حقوقو فعال نرګس سادات ازادي راډیو ته وویل
قتل‌های مرموز در افغانستان خیلی افزایش پیدا کرده.
په افغانستان کې د تیر حکومت د نظامیانو او ملکی کارکونکو د مرموز وژنو پیښې ډېرې زیاتې شوې دي او د قتلونو چې ورځ تر بلې ډېریږي د ډېرې اندېښنې وړ دي.
باعث افزایش کننده بوده در افغانستان.
د بشری حقوقو فعالان ادعا کوي چې د تیر جمهوریت حکومت د ملکی او نظامی غړو د وجل کېدو په پیښو کې تر ډیره طالب وسلوال لاس لري. خود طالبان حکومت په ځلونو دغه شان ادعا ورت کړي. طالبان ویلي چې مشر ملا هبت الله پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته عمومي بخنه اعلان کړي او دوی دغه فرمان ته ژمن دي. خو د ملګرو ملتونو د 2022 کال د جولای میاشتې د راپور له مخې د طالبانو د عمومي عفو سره سره د 2021 میلادي کال د اګست له 15 د 2022 میلادي کال تر جون میاشتې پورې لږ تر لږه 160 پخوانی دولتي چارواکي او امنیتي منصوبین د قانون له چوکاټ بهر وژل شوي. د بشری حقوقو د څار سازمان د 2022 کال پر راپور کې هم راغلی چې طالبانو د تیر حکومت امنیتي ځواکونه له وقفي پرته نیولې، شکنجه کړې او وژلې دي. شاوخوا درې میاشتې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یا یونامه هم یو راپور خپور کړی و چې طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې د پخواني حکومت د پوځیانو په ګډون 300 زیاتې بشري سرغړونې کړې چې غیر قانوني وژنې، خپل سری نیول، شکنجه، ګواښونه او ناوړه چلند پکې شامل دي. خو هغه مهال د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم د یونما دغه راپور رد کړی و.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د یوې معترضې افغانې میرمنې بهاري کریمي نشتې خپلوانو ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو دا میرمن نیولې ده. یو شمېر معترضو میرمنو هم د هغې نیول تایید کړي او وایي چې نوموړې د اکتوبر په 12 نیول شوې او تر اوسه یې کورنۍ په خوشي کولو کې پاتې راغلې ده. په تیرو څو میاشتو کې لنیدا پروانی، منیجه صدیقی، جولیا پارسی او پریسا آزاد وروسته د پنځمه اعتراض کوونکی میرمن د چنیول کیشي. جزئیات تابعید سپوږمۍ پر راپور کې.
د متارزه میرمنې بهاره کریمی یوې خپلوانې ازادي رادیو سره په خبرو کې ادعا کړې چې طالبانو بهاره کریمی د اکتوبر په 18 د کابل ښار په جمال مینا کې لخپل کور بیولې ده. هغې چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر وسلوالو چې ورسره یوه ښځه هم وه نوموړې په کور دننه ونیوله. سرچینې زیاته کړې چې د طالبانو حکومت د نوموړې د نیول کېدو په اړه جزئیات د هغې له کورنۍ او ملګرو سره نه دي شریک کړي. په تیرو څو میاشتو کې د جولیا پارسی، ندا پروانی، پاریسا آزاده او منیجی صدیقی په ګډون څو نورې اعتراض کوونکې ښځې هم د طالبانو لخوا نیول شوې دي او له نړیوالو غبرګونونو سره سره تر اوسه د هغې د برخلیک په اړه معلومات نه دي ترلاسه شوي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دغو کسانو نیول نه تایید او نه هم رد کړي دي، خو د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانو د بهاره کریمی نیول کېدل تایید کړي دي. د ښځو د حقونو یوه فعاله مونسه مبارز په افغانستان کې د معترضو او د ښځو د فعالانو د نیولو بهیر د اندېښنې وړ بولي او زیاتوي چې طالبانو د ښځو ټول حقونه تر پښو لاندې کړي او هغوی ته د نیوکو او اعتراض حق نه ورکوي.
گروهی که اعتراض مدنی داره و به گونه مدنی به خاطر تحقق عدالت و برابری و انسانیت
شغل چې به مدنی ډول معترضی میرمنی او د عدالت غوښتنې لپاره خپل غږ پورته کوي حق نه لري چې بندي شي، ځکه چې نه خاين دي او نه له طالبانو سره په جګړه کې وي چې شکنجه کیږي او بریښنې ټکان ورکول کیږي.
یوه بله معترضه میرمن پاریس مبارز وایي چې معترضې ښځې نه یوازې په لارو او سړکونو کې بلکې په کورونو کې هم د طالبانو لخوا تر فشار لاندې دي. پاریس له ازادي رادیو سره په خبرو کې زیاته کړه:
متاسفانه از صحتمندی زیاد اطلاعی در دسترس نیست.
لبد مرغ د دوی د وضعیت په اړه معلومات نشته چې په زندان کې ورسره څه ډول چلند کیږي او دا د اندېښنې وړ ده چې ښځې نیول کیږي او کورنۍ نه خبریږي. د معترضو ښځو نه مالي امنیت شته او نه ځاني.
په ورته وخت کې یوې بلې ښځینه فعالې لیدا سید خیلی ازادي راډیو ته وویل چې طالبان نشي کولای د ښځو په نیولو سره د دوی غږ غلی کړي.
ما واقعا نگران هم رزمان
موږ د خپل لاروی منګورو په اړه اندېښمن یو او له نړیوالې ټولنې څخه غواړم چې د دغو ښځو د ازادۍ لپاره کار وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې وروسته له هغې چې طالبانو بیا ځلې واک ترلاسه کړ او پر ښځو یې بندیزونه ولګول، ښځو په لارو او کوڅو کې لاریونونه او اعتراضونه پیل کړل، خو د دغه ډول لاریونونو له ځپلو او منع کولو وروسته اوس ښځې په سرپټو ځایونو کې لاریونونه او اعتراضونه کوي. د طالبانو حکومت د ټولو ملي او نړیوالو اندېښنو خلاف ادعا کوي چې د دوی تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. وروستیو درې میاشتو کې دا د ښځو د نیونې پنځم مورد دی چې ثبت کیږي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، زه د ازادۍ رادیو د ټولو کارکوونکو څخه مننه کوم. ډېر ورو پاکستان کې موږ سره ډېر ظلم کېږي، موږ سامانونه ګرځول کېږي، موږ ریکارډونه لرو، ریکارډونه راسته ایستل کېږي، ورورک پیسې په نه کار راسته اخیستل کېږي. ورور
نوم اسلامي مهارت نه غواړو چې دا خپل د لغمان پرسونل دی ترغیر ولسوالۍ چې دا کوم خلک دلته په ولسوالۍ کې امیران دي غیر ولسوال او لادرانه یدن له امیر المؤمنین له خواهش کوم چې دا حمله دې بدله شي. که دا حمله دلته وي نو لغمان ولسونه له دوه نه ورځ په ورځ لرې کېږي، خلک ولسونه نږدې کوي، دوی ولسونه لرېوالي ته راولي. والسلام ورحمت الله وبرکاته.
سلامونه نیکی هیلی د ازادي راډیو کارمندان وته. زه غلام حیدر دلاور خبره کوم د پکتیکا ولایت تبیلی ولسوالی نه. شکر الحمدلله از د ازادي راډیو چې ډیر ملندو يم چې موږ ته تازه تازه خبرونه را رسوي. خدای تعالی دې وکړي چې موږ د زنګزبل هیواد جوړ شي. الله خو دې وکړي د موږ د افغانستان د خلکو غوړ د خدای تعالی وکړي. موږ د افغانستان خلک څول ټکور ټکور در پوره دي، څونه مهاجرین در پوتر اسو، څونه څونه مرسو، څونه څونه دکې زایس دی. خدای تعالی دې وکړي چې جوړ شي. نو سلام او احترام.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
ازادي رډو په منځني صف 12 شپږنی په ټول افغانستان کې اوري او سم خبرونه چلر وی ساته د ازادي رډو په پانه azadirado.com کې اوریدل شي. د دې سات په خبرونه کې وړاندې د سپورت ونیس پروګرام